دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خپرونه کې د خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې سبا د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو شل ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړی دی. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مزایلو یوه بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د سبا د ورځې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ کړي. دا کمیسون چارواکو ویلي چې ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې نامنی په کمیسون کې تخنیکي ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګه حضور د دوی لپاره لا هم جدي اندېښنې دي. د دې بنسټونو چارواکو د ټاکنیزو کمیسونونو حکومت او امنیتي ځواکونو څخه وخت چې د ټاکنو په ورځ بې پرې پاتې شي. ټاکل شوی ده چې سبا په افغانستان کې خلک د خپل راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رای ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړي. جان باس پرون پر ټویټر لیکلی چې د ولسمشر غنی پر دې کار چې د یو ایس ایډ فوق العاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د دې ادارې هڅې له پامه غورځولي مایوسه کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ له ازادۍ راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره بې کفایته ده او د دې ادارې له لارې افغانانو ته د مرستو له $1 یوازې 10 سنټ رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د دې خبرو په وړاندې په عکس العمل کې د هغه پروګرامونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د یو ایس ایډ په ملاتړ ترسره شوي دي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړي. دا خبر پرون ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر خپور کړ او لیکلي دي چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو د پراخ مشارکت په اړه ورسره غږېدلې ده. اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې د امریکا له مرستې مننه کړې او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا مرسته او مشارکت مهم بللې. په غزنی کې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په حمله کې وشل شوې ده. غزنی د والی ویان محمد عارف نوري پرون د ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله د غزنی خار په څنډه کې د اسفندی او کرباغ پر لاره شوې.
تیر ورځ ماسپښین شاوخوا دورینو د جی 15 تنه وسلوال طالبان چې په یو کورونا موټر کې سکارو او د مرکز غزنی او د اسفندی له سیمې څخه د کرباغي سیمې ته په لاره وکړل چې له ستوګنې ساحو څخه ووتی دي. کرباغي سیمې ته نږدې د اطلاف هوایي ځواکونو لخوا په نشو شوې چې په ترڅ کې پنځه تنه وسلوال وژل شوي دي. د هغوی پنځه تنه وسلوال بېلابېل ډول وسلې او موټر له منځه تللی دی. له نیکه مرغه چې په دغه برید کې ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه د نوري د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی. د غزنی په ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غږ کړی. د ادارې له پاریسا په یو بیان کې ویلي چې خبریالان او رسنۍ د آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو تضمینوونکي دي. د بی پولی خبریالانو د نړیوال ادارې د افغانستان د برخې مسؤول رضا موینی د ولسمشرۍ له ټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د آزادو رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته خپل کلک تعهد وساتي. د دې ادارې په حواله په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایل راهیسې 15 تنه خبریالان وشل شوي دي. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مسایلو یوه بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین با سعودي عربستان ته واستوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پرون وویل چې دا به د سعودي عربستان د هوایی دفاعي سیستم او د ملکي تاسیساتو د پوځي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا پوځ ویلي چې نور پوځي تجهیزات هم تیاروي څو د اړتیا په وخت کې په بلیني ډول سعودي عربستان ته واستول شي. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وشو. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمیر لویدیځو هیوادونو پر ایران د حملې تور پورې کړی، خو ایران دا تورونه رد کړي
لري او په یمن کې حوثی ملیشیا ځواکونه چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسولیت منلې. له دې سره په خلیج کې کړکیچ نور هم سیوا شوی دی. اخوا د ایران حکومت د یورانیمو د غنی کولو لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د ایران دا کار په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. لویدیځو رسنیو پرون خبر ورکړ چې په ویانا کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپلو غړو هیوادونو ته په یو رپورټ کې ویلي چې د ایران سنټرفیوژونو د غنی شوو ایرانیمو په مصرف پیل کړی یا لږ تر لږه ورته تیار شوي. دا د ترڅنګ د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې تایید کړی چې ایران د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو د نصبولو تیاری نیولی چې په زیات سهولت یورانیم تصفیه کولی شي. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر بنسټ د ایران حکومت باید خپل اټومي فعالیتونه د بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود کړي وای. ایران ته اجازه ورکړل شوې چې یوازې د ټیټې کچې په سنټرفیوژونو یورانیم تصفیه کړي، خو وروسته له هغې چې تیر کال امریکا له دې تړون ووتله او پر ایرانی بندیزونه زیات کړل، ایران د دې تړون په وړاندې خپل یو شمېر تعهدونه پریښي دي. او د فرانسې پوخانی ولسمشر ژاک شیراک پرون مړ شو. ژاک شیراک د فرانسې لومړنی ولسمشر و چې د یهودانو په قتل عام یا هولوکاست کې د خپل هیواد رول ومانه. هغه په 2003 میلادي کال کې عراق ته د امریکایي پوځیانو له تک سره هم مخالفت کړی و. د ژاک شیراک کورنۍ پرون ویل چې هغه مړ شوی، خو د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. شیراک د مرګ په وخت کې شپږ اتیا کلن و. هغه له 1995 تر 2001 میلادي کال پورې د فرانسې د دولت رئیس و. شیراک د جمهور ریاست د یوې دورې موده له 5 کلونو ته راکمه کړه. په فرانسې کې د پوځي خدمت اجبار یې لغوه کړ او د اروپایي ټولنې پولي واحد ایرو یې ومانه. په فرانسه کې د شیراک پر مړینه ملي ماتم اعلان شوی.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه او څو او اون لړیوالو رسنیو ته کتنه لرو. لومړنی ریپورت راخلو. د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چمتو دي. د کمیسون چارواکو ویلي چې ولسوالۍ او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږدولو بهیر بشپړ شوی او نن به یې په اړه وروستی ډاډ ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. دا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نظام تر سقوط وروسته څلورم وار دی چې د جمهور ریاست آزاد انتخابات ترسره کیږي. فرشته جلال زئی په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ملي پلان له مخې تر چهارشنبه پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږدول شوي ول.
اساس او غیر اساس توکو د لیک بهیر هم د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس ګام پر مختی، یعنی د تیرې چهارشنبه تر ورځې پورې 209 ولسوالیو ته د مونږ اساس او غیر اساس مواد رسیدلي وو. همدا ډول د پنجشنبه په ورځ هم 114 ولسوالیو ته د اساس او توکو لیږد د انتقالاتو د ملي پلان جز و. چې نن به د جمعې په ورځ د رای ورکون ټول مراکز ته د اساس او توکو د لیست او د غیر رسیدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد دربن کوي، او لږ وروسته به د افغانستان ټول خلکو ته د ټاکنو د تابعیت په اړه باندې پوره ډاډ اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4902 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 3000 زیات پولیس او اسکر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس دا ور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوی او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سعادت ویل چې په ډیرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری او وروستۍ کې پریکړه وکړه په هغو سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
زبیح الله سعادتونه ویل چې څومره موقت کارکونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې یو ستونزه دا وه چې په ځینې ټاکنیزو مرکزونو کې کارکونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر 1,60,000 زیات کورني او بهرني څارونکي به د شنبې په ورځ د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نمونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي. جمهوری ریاست لپاره هیڅ شزانه د کاندید څه وي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسمن پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نسی کولای چې د خاموشۍ په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي چې پر سرغړوونکو به له 5,000 تر 1,00,000 جریمه ولګول شي. د ټاکنو لپاره یو اساسي ستونزه د امنیت خرابوالی دی. امنیتي ځواکونه ویلي چې شدید تدابیر نیول دي. د ټاکنو د امنیت لپاره د تورخم لاره بند شوې ده. په ننګرهار کې چارواکو پرون ویل چې پر تورخم به یوازې ناروغ وګړو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. د تورخم لار به تر انتخاباتو وروسته بیرته پرانیستل شي.
یو ورځ تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لازادي راړو.
دوستانو وسم مخکې لدی چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو، په مخکې د دې چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسمت ساروان ورته کتنه کوي. دا اورو ورپسې د ازادي راډیوي مجله خبرې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د جورج دبليو بوش د حکومت د دورې د ملي امنیت د سلاکار سټیفن هډلی په قلم لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سر لیکي د افغانستان د سولې خبري ناکامې دوته مپریږدي لولو، د امریکا او طالبانو خبرو چې د امریکا له لوري خاص استازي زلمی خلیلزاد پر مخ وړلې تر یوه حده پرمختګ وکړ. که څه هم د دغو خبرو مسوده افشا نه شوه، خو ویل کیږي چې داسې شرایط یې پر اساس ومنل شول چې امریکایي پوځیان به د طالبانو له لوري د دې تضمین په بدل کې له افغانستانه ووځي چې د دغه هیواد خاوره به د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي او طالبان به د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره خبرې کوي. شاغله هډلی وای که دا سیوینو دا د سولې لپاره شپایل دی. د زیاتوی امریکا د سولې په خبرو کې له اوسنی ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره درې انتخاب لري. لومړی په یو اړخیز ډول د قواو استل. له کوم سیاسي جوړجاړي پرته له افغانستانه د ځواکونو استل به شایي په دې هیواد کې د لا خونړۍ کورنۍ جګړې سبب شي. د افغانستان حکومت به کمزوری کړي او د تروریستانو پناه ځایونه به نور هم ډیر شي. دوهم انتخاب دا دی اوسنی حالت په همدومره ځواکونو یا لږ څه کمو ځواکونو وساتل شي. دا کار به شایي ښارونه او مهمې لارې وساتي، خو دا احتمال لږ لري چې طالبان پرې مات کړل شي. دریم انتخاب دا دی چې خبرو ته حاضر شو. دا په افغانستان کې د تروریستانو د محوه کولو په خاطر د امریکا د هدف لپاره تر ټولو ښه لار ده، ځکه چې له دې لارې سوله ترلاسه کیدی شي. د امریکا په ملاتړ د افغانانو ترمنځ خبرې هم په افغانستان کې د تشدد د کمولو، حقونو، آزادیو او ټولنیز پرمختګ او په ځانګړي ډول په تیرو 30 کلونو کې د ښځو د راتلونکي نسل لپاره د بریاو د ساتلو په خاطر تر ټولو ښه لار ده. نیویارک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستیو پرمختګونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ځواکونو په ډیرو قربانیو د بدخشان درې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي. رسپانې د افغانستان په دې لري پرته سیمه کې چې د تاجکستان، چین او پاکستان ترمنځ پرته ده او په ژمي یې د افغانستان له نورو سیمو سره ارتباط پرې کیږي، د جګړې ماهیت د افغانستان له نورو سیمو سره متفاوت بللی او د افغان وکو په قول لیکلی دی چې په دې سیمه کې القاعده، طالبان او داعش په ګډه د افغان دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. دوی د غراز ویلي چې په سلګونه بهرني جګړه مار له پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه د بدخشان په جګړه کې شکیل دي. نیویارک ټایمز د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت ترڅنګ په دې ولایت کې د طبیعي زیرمو یا قانونو موجودیت د دې سبب بولي چې جګړه مار د سیمې ته وروکاژل شي.